یو شمیر اوسیدونکي د اوبو د نشت له کبله له یو ځای بل ځای ته کډه سوي دي. کندهار کې هم د ډیر نور ولایتونو په څیر د تشاک او کروندو لوی برخه اوبه د ژورو څاګانو په وسیله چمتو کیږي چې له کبله یې تر ځمکې لاندې د اوبو سطح کښته سوې او ډیرې څاګانې یا وچې سوي او یا هم د وچېدو له خطر سره مخ دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې بحث لرو چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې بریدونو 22 کلنې انکلیزې ته ځانګړی شوی دی. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت په هیواد کې ملي پولي واحد افغانۍ د عامولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې په جنوب لویدیځ حوزه کې له دوه اونیو راهیسې په ټولو سوداګریزو چارو کې بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د دودولو امر کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري په یو ویډیو پیغام کې ویلي په یو ویډیو پیغام کې چې ملي ټلویزیون خبر کړی ویلي د دې سیمې خلکو ته دوه نیمې میاشتې مهلت ورکړل شوی چې په تجارتي راکړه ورکړه کې باید د بهرنیو اثارو له کارولو ډډه وکړي کنه له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. د افغانۍ د دودولو دغه پروسه په دې سیمه کې د وږي یاسن بولی میاشتې له ومې رئیسې پیل شوې ده. د افغانستان بانک دغه راز په یو جلا اقدام کې اعلان کړی چې سبا د افغانۍ د ارزښت د پیاوړتیا لپاره 15 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وایي حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. ښاغلي کاکړ له آج تلویزیون سره په پرونی مرکه کې ټینګار کړی چې دا کار یوازې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره کیږي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د چهارشنبې ورځې تر نښتې وروسته پولیسو په کراچۍ او ځینو نورو ښارونو کې له 250 زیات افغان کډوال نیولې دي. د خورونه نړیوال پروګرام WFP او زلبیا پر روان ژمی کې د افغانستان له اړو خلکو سره د مرستې لپاره لمرستن دوی هیوادونو څخه د بسپنې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د څنګه نن په خپل ایکس شبکه کې په یو بیان کې ویلي دا اداره په خپل سګنې بودیجه کې ل شپېته سلنه کموالی سره مخامخ ده. د راپورونو له مخې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون له ولسمشر ولادمیر پوتین سره د کتنې لپاره روسیې ته رسېدلی دی. د روسیې ریانو وستي خبري اژانس نن هغه تصویرونه خپاره کړل چې د اژانس د راپور له مخې کیم د آرام سمندر په ساحلي سیمه پر مورسکي کرای کې په اورګاډي کې سفر په حال کې دی. د کرملین لخوا د خبرو شوو معلوماتو له مخې تمه ده چې د شمالي کوریا مشر به پر روانو ورځو کې له پوتین سره وګوري. پوتین به په دې کتنه کې احتمالا له پیونیانګ څخه د وسلو او توپخانې غوښتنه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن هغه لایحه مسترد کړه چې دولتي چارواکو ته د خپل شتمنیو د پټ ساتلو اجازه ورکوي. د اوکراین پارلمان تېر اونۍ د هغو قوانینو د بیا احیا لپاره رایه ورکړه چې چارواکي د خپل شتمنیو په اعلان مکلف ګرځوي. دا لایحه په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته ځنډول شوی و. خو د پارلمان په پریکړه کې چارواکو ته د یو بل کال لپاره وخت ورکړل شوی و چې خپل شتمنۍ پټې وساتي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. نن پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي بریدونو 22 کاله پوره شول. هغه جګړه چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړه نږدې 40 کاله دوام وکړ. په افغانستان کې د امریکا له لوري د تروریزم ضد جګړې ته د 2021 کال د اګست په پای کې هغه مهال د پای ټکی کېښودل شو چې ټول امریکایي ځواکونه د دې میاشتې تر پایه یعنې د اګست میاشتې تر پایه له افغانستان ووتل او طالبان بیا پر دې هېواد واکمن شول. په دې اړه چې آیا په افغانستان کې د جګړې اصلي هدف چې د القاعده شبکې چې د سپتمبر د 11مې د بریدونو مسؤول بلل شوی بشپړ ځپلو ترلاسه شوی، مختلف لوري بیلابیل نظرونه لري. پر دې موضوع نن په 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري را سره وصل شوی. خبرونه ته مو یو بل میلمه هم را بللی، هڅه کوو چې له هغه سره هم تماس ونیسو. خو فعلا افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري ته ښه راغلاست وایو. انصاري صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
انصاری صاحب، افغانستان کې د ترورزم په وړاندې د امریکا د جګړې د بریا په اړه هم امریکایي چارواکي او سیاستوال او هم افغان سیاستوالي وښول نه دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون د هغه د ادارې چارواکي دغه جګړه بریالۍ بولي او وایي خپل هدف چې د سپتمبر د ولسمې ترورستي د بریدونو د اصلي عاملانو د القاعده شبکې د مشرانو وژلو ترلاسه شوی، خو نور بیا په تېره بیا جمهوري پال پرې انتقاد کوي چې د ترورزم ګواښ بشپړ له منځه نه تللی. تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې امریکا د دوو لسیزو په پوځي حضور سره خپل هدف ترلاسه کړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د 2001 کال د سپتمبر 19مې بریدونه چې دا وشوه چې له افغانستانه پلان شوي وو، مګر موږ تاسو ولیدل چې په هغو بریدونو کې هېڅ تاسو چا برخه نه واخیستې چې هغه د افغانستان کې روزل شوي وي، بلکې هغه څوک چې د امریکې د متحده ایالاتو په هوایي پوهنتونونو کې روزل شوي وو، هغوی پیلوټان وو، امریکایي الوتکو کې پرواز درلود، یا خو یې امریکایي تابعیت او پاسپورټونه درلودل، او یا هم د عربي هیوادونو اتباعو، هېڅ یو پکې افغان نه و. له بده مرغه د هغې پلان شو بریدونو نه وروسته د امریکې د وخت ولسمشر په پراخ لیونتوب او جنوني حالت پر افغانستان د بریدونو غږ وکړ، نه یوازې په خپله هغوی امریکایان، بلکې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه او نظامي پټونه یې له ځان سره ملګري کړل. زموږ یادېږي چې لومړني بریدونه چې د 250 الوتکو، غولپیکر الوتکو، د ډېرو درنو بمونو په واسطه وشوه، د کروز میزایلو په واسطه، د هغې په نتیجه کې بېچاره بې ګناه او بې دفاع افغانان په شهادت ورسېدل. هغه څوک چې دوی یادول که هغه د القاعده مشرانو او یا هم نورې ډلې وې، هغوی هم آخر په افغانستان کې پیدا نه شوه. دا وی مشر د پاکستان د استابلیشمنت د استخبارات او اوقاز په اساسي مرکز ایبټاباد کې د امریکایانو د اضافه اساس د بارک اوباما په وخت کې پیدا او دا وی په اصطلاح بریک پرې وشو، مګر شواهد وړاندې نه شو چې د هلته وجل شوی یا نه، خو دا وشو چې وجل شو. لا دې تر مخه چې د پرویز مشرف کومه ادعا ده، هغه وایي چې د القاعده د لومړي او دوهم رهبر نه وروسته چې منو ظواهري او بن لادن وو، د دریم نه تر 500 مشرانو پورې هغوی په پاکستان کې ونیول او امریکې ته وسپارل، یا یې پرې د نقدو ډالر په مقابل کې وپلورل. دغه چې موږ او تاسو وینو چې د القاعده د اکثرو مشرانو غږ، فعالیتونه او نور هم د پاکستاني استابلیشمنت یا پاوز او استخباراتو د مرکزونو شاوخوا پیدا شول او چرکونه ولګېده. خو دا چې د تیرو سلو کالو په جریان کې بې دفاع او بې ګناه افغانان څومره په شهادت ورسېدل او څومره خلک قرباني شوه، څومره مهاجر شوه، څومره په کور دننه بې ځایه شوه، څومره شپنۍ چاپې او عملیات ترسره شوه، څومره چاودنې وشوې د دواړو طرفونه، او څومره خلک د اردو او پولیسو او د طالب او د داعش او د نورو په نوم یاد دوی په جګړو بریدونو کې خپل ځوان د لاسه ورکړ، څومره کونډې د دې ملت په اوږو بار پاتې شوې، څومره یتیمان زموږ د ملت پر اوږو بار پاتې شو، څومره اقتصادي او ټولنیز او سیاسي او نورې فرهنګي او علمي ضربې مو وخوړلې، دا به حساب او به کتاب دی چې موږ فکر کوو په پیړیو پیړیو به هم دا جبران نشو کړای. او دغه ستونزې د امریکې د غلطو پالیسیو، غلط رهبرۍ او لیونۍ رهبرۍ د جنایتکارو بریدونو، عملیاتو او ستراتیژیو او تصامیمو له لاسه د افغانستان مظلوم ولس ته ورسېدل. او زه فکر نه کوم چې دوی دې هغه ګټه ترلاسه کړې وي چې دوی ادعا لري، د دوی قوانین وایي، نړیوال کنوانسیونونه او بشري حقوقو داویدار دي دوی، هغه ادعا او بشري حقوق اعلامیه او کنوانسیونونه او د ملګرو ملتونو کنوانسیونونه وایي، د دې ټولو په وړاندې دوی جنایتکارانه عمل وکړ. او په دې مسایلو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ادرسه پراخ جنایتکارانه کار واخیستو، د هغوی د اعلامیې په اساس راغله. په لحاظه ملګري ملتونه هم لدوی طرف دی جناتو کی شریکو امریکا او ناتو او نور هم او د افغانانو په وړاندې د افغانستان په وړاندې کاملا مسؤول دی چې وخت باید جواب وایي.
انصاری صاحب مننه تاسو په خبرو کې زینین پښتنې شته په هر صورت ورځ به په یوغه کې ګډ امنیتي چارو په نعمت الله جلیلی هم را سره د ټلیفون لاره وصل شوې ده. جلیلی صاحب خبرونه ته خراغ لاست تاسو د انصاری صاحب څرګندونه واوري دي
لمړی چې اجازه راکې تاسو ټول اوریدم کې اوسه قدر مند جناب انصاری صاحب سلامونه باندې ځوان صاحب په احترامات سره وړاندې کوم زه به خلک ورته چې غږ مستم نه تک معذرت او بخښنه غواړم.
غږ مو اوریدل کېږي سم مهرباني جلیلی صاحب اتمن د انصاری صاحب څرګندونه مو اوریدلې وي پښتنه مې دا و چې آیا د تروریزم په وړاندې د جګړې لپاره چې امریکا په افغانستان کې شل کاله پوځي حضور درلود او غوښتل چې د تروریزم د بریدونو عاملان له منځه یوسي آیا دغه هدف ترلاسه شوی کنه؟ انصاری صاحب وایي چې دا یو پلمه وه.
زه څل پسوله کې قدرمن لوی صاحب د انصاری صاحب د قدرمن انصاری صاحب د خبرو سره امرګي او اوس ما په خبرو سره غنو خبره کوي چې د امریکا راتګ د افغانستان د اختلاف کول لپاره څنګه په دې نامه باندې چې طرحګر درې متفقي نو دا یو په نامه باندې راغی د افغانستان د اختلاف لپاره د افغانستان خاوره د خپل استراتیژیکو د سیاسي او نووسی استراتیژیکي اهداف لپاره وکړه. افغانستان په کانواله بدل کړه چې په خوا د سان کانواله کړه او دا وایي امریکا د خپل استراتیژیکي وسلو سره هم افغانستان په کانواله په مختلفو رنزونو باندې اختک نو د رسیدو د لپاره چې کوم موخه د لپاره راغلي واغه موخه ته نه رسیدلې هغه یو پلمه و
بل
وقته خو د اهدافو د لپاره موږ تاسو یو دي د سبا چې حتی امریکا د دې لپاره چې د افغانستان د افغانستان خاور د خپل د ګټو لپاره استعمال کی به کاروي حتی اعلان یو چې موږ د بابونو مور هم په افغانستان کې استعمال کوي. آیا هلته القاعده و آیا هلته بحرانیانو هلته څوک هلته زموږ تاسو هم د مظلوم او بیچاره مظلوم ملت چې حتی اوی که تدنان او را ده بوده ده آقا ده استقال ده وصلو پر اساس بانه مختلف رنسو ده مرتده گرچه دو دلام دیگه.
جلیلی صاحب که تاسو دغه یو ځای ودرېږئ غږ موسم نه اوریدل کېږي بیرته به تاسو سره بیا هم تماس ونیسو. انصاری صاحب د تاسو له څرګندونو داسې ښکاري چې تاسو او دغه راز ځینې اکثره پخوانی سیاستوال چې د افغانستان په سیاست کې ډیر دخیل ول ډیر ځلې موږ ترې اورېدل چې امریکا د خپلو ستراتیژیکو موخو یا اهدافو لپاره افغانستان ته راغلی او له افغانستان نه وځي. ډیر ځلې به تاسو دا خبره اوریدلې وي امریکا پوځي حضور ته هغه آر ډي چې په تیره بیا په افغانستان کې جوړې کړې وې د بګرام اډه و بیلګه و مثلا میلیارډونه ډالر پرې لګولي وو دغه ته د حامد کرزي د اشرف غني او نور لوړپوړو چارواکو په شمول ډیرو په داس شکل کتل چې امریکا په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک اهداف لري د تروریزم په هدف نه ده بلکې نور اهداف لري خو امریکا ووتله ولې؟ یعنی که تاسو څه فکر کوئ چې دوی یو ستراتیژیک هدف لپاره راغلي او دا شلو کلو کې کوم ستراتیژیک هدف ترلاسه کړ؟
موږ مخکې ویلې چې کله امریکا دلته راتله سمه ده چې تر مخه به پلان شوي پروګرامونه وو مګر هغه مسایل او موضوعات چې دوی غوښته هغې کار وکړي هغه تو
مثلا تاسو یې په کنه غواړم د تروریزم جګړې نه کوم تیر شو تاسو مخکې ډېر توضیحات به ورکړ په هغه باندې اوس تفسیر نه کوم. امریکا کوم هدف ترلاسه کړ ولې دومره سر پنګونه وکړله میلیارډونو تریلیون ډالر په افغانستان ولګول؟
موږ او تاسو که دغه موضوعات او تراسو زمندې ترتلم چې دلته د ستراتیژیکو اهداف او موخه یوازې د دوی نظامی حضور یا القاعده نه و. القاعده ممکن یو پلمه و چې هغه په افغانستان کې هغه سنول کړه د دوی د پارتنر جی ایچ کیو او پاکستان او مشرف ترڅنګ کې وو. دلته د مخدره موادو د لوی کاروبار د لپاره دوی حضور درلود. مخدره موادو اول خو د تروریزم خلاف په اصطلاح جګړې د لپاره راغله بیا وروسته ویل چې موږ مخدره مواد هم کنټرولو او ترڅنګ یې حکومت مالیم راولو.
بله
موږ تاسو ولیدل چې دوی د خیراتونو صادر په نړۍ کې خپور کړ د خیرات او د فشار چې موږ تروریزم خلاف جګړه کوو
تقریبا صفر نقطه ته موږ ګرځېدلی یو.
نه دلته اوس مسایل ډېر دي، زه غواړم یو یو تاسو سره په لنډه توګه بحث کړم. تاسو کې د $2,000 د مخدره موادو د پیر او فلور موضوع باندې فکر وکړي، یا وی چیری یو راپور خپور شو چې په یو کال کې $112 میلیارد له افغانستانه بهر دغه مخدره توکي پلورل شوي دي، چې د دې لوی کاروبار د امریکا او برېټانیې پوځیانو د هلمند شورابک او د نورو لوی هډونه کاوه. هلته یې ویل کېږي چې لوی لابراتوارونه لګولي وو، دلته د هیروینو نه ډېر دقیقه هغه شیره او څه ویستل او هغه پیور مخدر توکي تنه بهرنیو هیوادو ته انتقالوله، او هلته تاسو وینئ چې څومره لوی کاروبار دی. دا یو بل د یورانیمو د انتقال په برخه کې د افغانستان د مختلفو سیمونو د تاریخي آثارو خصوصا د عینکو د مسو
انصاری صاحب زما هدف دا دی چې دغه تاسو چې وایي دغه سرچینې خو اوس هم په افغانستان کې دي، یعنی وچې شوې نه دي، ولې امریکا خپلې ګټې تر پښو لاندې کړلې، پس ولې ووتل؟
رازم د دې ترڅنګ د داعش او نورو اورپکو ډلو د روزنې، د هغوی د تقوی او نور مسایل وو، او هغه څه چې دوی وایي چې دوی ترلاسه کړي، هغه د چین جدي تهدید وو چې په دې کې دوی کامیاب نه شوه او ناکام پاتې شوه، ځکه پاکستان ورسره تقریبا دوه ګونې لوبې کوله په دې معاملې کې. د منځنۍ آسیا او د روس تهدید وو چې په هغې کې هم دوی پاتې راغله، ځکه هغوی په مقابل کې قوي او جدي بلاکونه او قوي محافظتي سیستم تنظیم کړو. او تر څنګ یې هلته موږ او تاسو ولیدل چې د کریمیا مسله راپورته شوه، په همدې جریاناتو کې د روسیې پرې برید وکړو، کریمیا یې ونیوله، ورپسې د اوکراین جګړه شوه، او دوی ته تر افغانستان اوکراین مهم معلوم شو. په دې اساس دوی د پښو ویستلو اراده وکړه، کنی ممکن دغه اراده نه درلوده، او د دې تر څنګ هغه د وسلو، زړو وسلو او بارودو کم ګودامونه چې په امریکا کې واغې په افغانستان کې اکثره یکله د بمونو مورې دلته امتحان کړه، خپل پوځونه وروزل، خپل پوځونه امتحان کړه، تمرینات یې وکړه. او لویه خبره دا چې د دوی د اټومي کمی زبالي یا توفالی چې وي ویل کېږي چې هغه راوړل د افغانستان په مختلفو سیمو کې خکړه مسکتری مسونه کړه. همدا وجه ده چې افغانستان کې نوي ماشومان چې دیږي، هغه د سوې تشکلاتو، سرطاني امراضو، د وینې سرطانونو، لوکیمیا او حتی ډیر مشران هم د دې امراضو
سره
سرطان لري.
مننه. ځینې دا ډول ادعاوې کېږي خو تر اوسه پورې ثابت شوي نه دي. په هر صورت جلیلی صاحب بیرته راسره وصل شوی. جلیلی صاحب، د انصاري صاحب له څرګندونو او یا په ټوله کې داسې ویل کېږي چې امریکا راغلې وه د ځینو هدفونو لپاره او ووتله، یعنی هغه وتل په هغه ډول باندې چې امریکا له افغانستان ووتله، او نن ورځ ډېر امریکایي چارواکي پرې انتقاد کوي، نړۍ پرې انتقاد کوي، تاریخ وروسته شاید قضاوت وکړي چې امریکا آیا په افغانستان کې کامیابه وه، ناکامه وه. دغه حالت چې امریکا نن ورسره مخامخ ده، آیا فکر کوي چې دوی د یو موقت وخت لپاره راغلي وو او د خپل اهدافو لپاره، او که د نړیوال تروریزم په وړاندې د جګړې د یوې برخې په توګه؟
قدرمن نوري صاحب، مخکې مې دا خبره وکړه چې دا یوه پلمه وه، د پلمې په بنیاد باندې افغانستان ته را داخل شو د خپلو موقتي ګټو لپاره او د خپلو موقتي ستراتیژیکو اهدافو لپاره چې موږ تاسې هم ګورو. مګر دا چې امریکا ووتله دې کې شک نشته، د وتلو نه یو پلان په اساس باندې د یو نورو استراتیژیک اهدافو لپاره ووتل. د امریکا شتون او حضور په افغانستان کې په نظامي ډګر کې د اقتصادي لحاظ او ډېره زیاته ورته ګرانه تمامي ده. نړۍ نشي کولی چې په مستقیم ډول باندې هغه مسائل، جنګي مصارف، د پوځي په ډګر کې او د پیسو استخباراتي چارو کې هغه ترلاسه کړي، وختو چې ځان د پاره د یو مجله د یو کانال د ایجاد کی چې هم خپل نور اهداف ته پراخ کړي کو رسیدي، او هم کولی شي چې د اقتصادي لاره خپل د اقتصاد او د خپل د بودیجې د کموالی په بنیاد باندې هغه رامنځته کړي. موږ تاسو ګورو چې خپل شلکره ناغه نظام او هغه حکومت چې دی په کاري ورته جوړ کړي هغه تسلیم کړي طالبان او طالبانو نه دا تعهد او دا قرارداد یو نوښت چې زما سره زما په اهدافو باندې په شریکه ځي. مثلا د داعش په ځپلو کې چې نن ورځ موږ تاسو ګورو چې دوه ورځې مخکې هم اینه معنا یو د پنټاګون چارواکي دا خبره کوي چې د طالبانو مبارزه د داعش په او د تروریزم په مقابل کې یو فیصله قناعت بخش دی چې دا په خپل یو هدف او حال دا چې دا اوس پورې دا ډله د یو د امریکا د ملاتړ د مناسکې د منافع او د ګټو په بنیاد باندې د امریکا سره ګام په ګام مخکې چې د هغې د اهدافو په اهدافو
بله رازو هم دې خبرې ته چې تاسو یادونه وکړل چې طالبان چې اوس پر افغانستان واکمن شوی له دوی څخه تعهد یا غژمن اخیستل شوی دی چې د تروریستي ډلو په وړاندې به مبارزه کوي. د داعش مو یادونه وکړه د القاعده په ارتباط باندې ویل کیږي چې د ملګرو ملتونو هغه د زمری د میاشتې په لومړیو کې خبر شوی راپور ته کلار شو په هغه کې ویل کیږي چې القاعده تر اوسه پورې په افغانستان کې حضور لري، د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پالي، د طالبانو په حکومت کې ځینې مهم غړي شامل شوي دي، حتی په ځینو ولایتونو کې ویلي چې دوی د روزنې کمپونه هم لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه راپور دې ته په کوم نظر ګوري؟ آیا وضعیت هم داسې ده؟
بالکل هم داسې ده، بالکل هم داسې ده. د دې په کوم مجموعه چې د امریکا د طالبانو نه هغه د حاکمې ډلې نه چې اوس په افغانستان باندې حاکمه ډله ده، هغوی په خپل منځونو کې خپل اختلافات هم لري، او حتی موږ تاسو د امریکا د سرګر ادارې د واکمن او د چارواکو له قوله ګورو، او موږ تاسو واورېدل چې د حقاني شبکه او په خپله حقاني لا هم د تروریزم په تور لس کې دی، او زموږ جایزه او طاقت ورته هم په خپل ځای کې باقي دی. یعنې هغه نه ډله باندې ولې د په دې معنا باندې چې دغه حاکمه ډله باندې دوی لا هم شکمن دی او غواړي چې دا تصفیه شي، چې دا په خپله د دې بېلګه او د دې مثال دی چې په افغانستان کې د تروریزم او د ترهګرۍ ډلې حاکمیت په افغانستان شتونه دي، او د القاعده او د نورو ډلو سره په ځمکه هم مهاره ګام پورته کوي.
مننه انصاری صاحب. اوس هم مختلف لورو څخه د افغانستان کې د تروریزم د ګواښونو ویل کیږي چې په دې هیواد کې څومره ترهګری ډلې وایي چې حضور لري، ډېر فعال نه وي، خو د اسلامي دولت ډلې یا د داعش د خراسان څنګه په وروستیو کې ډېر بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د نورو ډلو د فعالیت دومره نه ویل کیږي، خو ویل کیږي شاوخوا شل ترهګری ډلې فعال دي، او ځینې ګاونډي هیوادونه هم ځینې وختونه د دغو ګواښونو خبرې کوي چې د افغانستان له خاورې د دوی خاورو ته متوجه دي. څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت یا د طالبانو چارواکي توانیدل دي چې نړۍ ته دا وښيي یا سیمه هیوادونو ته دا وښيي چې نور افغانستان له خاورې به د بل هیواد ته د یو ګواښ په توګه استفاده ونشي، یا هغه ډلې ټپلې به پرې نږدي چې نور هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي، او که چیرې دغه قناعت د سیمه هیوادونو او نړیوالو نه وي حاصل کړی، ولې مشران ځینې وختونه دا خبرې کوي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې تروریزم ګواښ له منځه نه تللی؟
موږ او تاسو دغه اصطلاح کاریږي د تروریزم، اساسي ایالتي یا دولتي تروریزم دی. په ځانګړي توګه اشخاص، افراد یا ټولنې یا بنسټونه، او په افغانستان کې خصوصا د افغانستان دولت او حکومتونه هیڅ وخت هم نه د دې توان لري او نه په دې توانېدلي چې ورته ډلې د تجهیز، تمویل او یا هم تقویه کړي، او نه د افغانانو طبیعت او هغه
ولې د پاکستاني د بیلګې په توګه انصاري صاحب، دغه پاکستاني چارواکو په ورستو کې دغه جګړه ډیره تیزه کړې ده، تور لګوي چې د ټي ټي پی ته ملاتړ کوي طالبان.
او تاسو هم دې مسلې ته کوم ګټه سی وینئ په سیمه کې د امریکای او د بریټانیا د دولت نه ایجاد کړه ترنه دولت دې کنه هو یت دقیقا معلوم دی هر خاورې یا هر هیواد ور باندې داوی لري، هند خپل داوی لري، افغانان خپل داوی لري، ایران خپل داوی لري، په دننه په کور دننه بلوچستان بیل د ازادي غوښتنه کوي، سندیان د سند دیش په نوم راکړي چې مونږه خاورې لاندې کړو، بلوچستان وایي مونږ آزاد خلک او آزاد نظام هم درلودو، دوی راغله مونږ لاندې کړو. دغه چې پښتانه، دغه چې ګلګتیان، تاسو واورېدل چې په ګلګت بلوچستان کې خلکو غوونه پورته کړې چې فوج د دوی ته مداخله نه کوي، کنی موږ به د هندستان سره یو ځای شو. دغه استابلیشمنت چې دوی جوړ کړی د هغه پنجاب رېجمنت چې د انګریزانو د فوج برخه وه، هغه د دغه ایالتي یا دولتي تروریزم د کړیو د روزنې د هغوی د تمویل تجهیز او د دوی د تمرینات په برخه کې مسؤلیتونه ورسپارل شوي، او هر څه چې دي سر یې هم هلته دی لکه یې هم هلته ده. که تاسو د منظرې آسیا په طرف ګورئ که څوک ځي لکه بی د جی ایچ کیو تر پولاند وی، که د چین ترکستان طرف ته ځي، که افغانستان ته راځي،
که
اروپا او نورو هیوادونو کې، نو حتما به سر یا لکه د پاکستانی یا پنجابی اسټابلیشمنت لاندې په هندوستان کې برید کیږي، که په بنگلادیش او په برما کې کیږي او که په عربي هیوادونو کې.
یعنی ستاسو په نظر هلته ستونزه شته چې پړی پر د طالبانو په حکومت اچوي؟
ستونزه لویه په امریکا تمویل امریکا کوي، طرح او برنامې د انګلیس دي، او پنډي او جوالي او کناکه خدیرانې دغه پنجابیان دي چې افغانستان کې هر حکومت چې په ناستوي د هغوی په مقابل کې د بیگناه و بیچاره افغانانو په مقابل کې د جنایت ترسره کوي.
مننه جلیلی صاحب. اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، یو کال نو پوره شوه چې په کابل کې د القاعده ځای ناست مشر ایمن الزواهری د وژل شو د جولای په آخر کې. امریکایي چارواکي وایي چې اوس موږ نوې ټکنالوژي لرو د ډرون په واسطه باندې په کابل کې وژل شو، للی واټن کولای شو چې د تروریزم احتمالي ګواښ له منځه یوسو. آیا دوی په دې ډاډه دي دغه نوې ټکنالوژي او دغه نوې هغه چې دوی په اختیار کې لري للری کولای شي کچېرې کوم احتمالي ګواښ ورته متوجه کیږي هغه خونسا کړي یا شن کړي؟
بلکل دلته په استخباراتي لحاظ باندې قدرمن نوري صاحب دوه مسایل ته باید توجه وکړو. لومړی دا چې
دوه دقیقې وخت لرو زیات نه لرو جلیلی صاحب، مهرباني زر
سورس او د منابعو د اطلاعاتو په بنیاد باندې نن د حاکم اداره د طالب امریکایانو سره په اطلاعاتي شیر انفارمیشن کې ورته په اړیکې سره خبر لاسه دی کره معلومات ورته ورکولی شي، په دې چې د دوی په منځ کې بعضې غړي شته او دوی ته کره معلومات شته چې هغه کولی شي هغه کوردینات هغه اطلاعات ورکړي چې په امریکایانو دپاره ډېر د هغوی د پېژندلو دپاره د هغوی د موقعیتونو دپاره او د هغې د کړیو دپاره د طالبانو اطلاعات دقیق دی چې امریکایان غواړي په استخباراتي لحاظ باندې د دوی استفاده وکړي او خپل اهدافو ته په هغه شکل ورسیږي چې اطلاعات دقیقې کوردینات دقیقې موازی معین او مشخصی او ټکنالوژي په اماده د بي 52 د 50 او د کروز راکټونو دی او نو د بي پلوټه تیارو دی چې په دې باندې ورک گزار ورکولی شي. دا د امریکا د لپاره ډیر اسانه ده. استراتیجی اقتصادي له حل باندې هم ورته ډیر کم بای وته مميږي او اطلاعات هم هغه په خپله اطلاعات چې امریکا یې ول تنداسه کې دي حاکم اداري دغه د لنچې په منځ کې شته.
بلې کور ودان د سیاسي چارو شننکه او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مأسس صدیق منصور انصاری او د امنیتي چارو پون احمد الله جلیلی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ. نن پر امریکا د 2020 کال سپتمبر دی ولسمې تر روسي بریدونو 22 کال پوره شول. هغه جګړه چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړ نږدې 40 کاله دوام وکړ. آیا امریکا په دغه تیرو څه باندې 12 کې د تروریزم ضد جګړې په ترڅ کې خپل هدفونه ترلاسه کړل؟ په دې اړه مو د خپل میلمنو سره بحث وکړ.
سلا بند وید میں کدے و لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو بے و دسڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار د سینے و چگل چنرا باندی سیل د گلو بن خلاص کلو د خیالونو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری د کوٹی ور پوت کی دی دربان تچ حجت زدے ہسی ہم ساتھ مد کچھ اسرار پزڑ کې راشي جوړ تراغلي چې هوا چرته را لري کې د شپې ور مینا چې نو اند ښنا مې نو مینا چې نو اند ښنا مې نو بے غم ژوندو وسوسه مې نو بے غم ژوند.